السلام علیکم د کابل په وخت ماپښین دوی وچې سوې د ازادي رادیو رواني خبرونه په یو بل سات کې زه فریبا ظاهر ستاسو کوروم. اکرام اسکینیار په تخنیکی برخه کې همکاري سره کوي. په دې خبرونه کې به واوري چې د افغانستان ولسمشر ترکمنستان ته سفر کړی دی. ولسی جرګې ته د افغانستان د حکومت د نورو کاندید وزیرانو د کاري پروګرامونو لړۍ نن پیل شوه. په دې ترڅ کې نن څلورو کاندید وزیرانو خپل کاري پروګرامونه ولسی جرګې ته تشریح کړل. نو راپورونه هم لرو. لومړی خبرونه لرو. په نړیوالو خبرونو کې اوري چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي ملت ته د امریکا د ولسمشر وینا څرګنده کړې چې د امریکا متحده ایالات غواړي پر نړۍ واک وچلوي او د بخښنې نړیوال سازمان د روسیې پر هغه قانوني طرحې سخت انتقاد کړی دی چې له مخې یې نامطلوب بهرنیو سازمانونو باندې بندیز لګول کېږي. خو اول ور ورکوو سید کمال شاه عارف ته چې د افغانستان مهم خبرونه وړاندې کړي.
پاسار کې د خبرونو سرچکې د افغان حکومت لخوا د اعلان شوی کاندید وزیران لډلې څلور رینن ولسیرګې تخپل پروګرامونه تشریح کړل. په هلمند کې ومن شخوون کې او پنځه وسلوال نیول سوی دي او د بشر د حقوقو د سر سازمان په افغانستان کې د خبرلانو په وړاندې وایي تاریخوالې زیات سوی دي. د خبرونو تفصیل د جمهور ریاست لخوا د اعلان شوی کاندید وزیرانو لډلې څلور تنو نن ولسیرګې تخپل پروګرامونه تشریح کړل. د دې جرګې لمړی مرستیال محمد صدیق عثماني چې نن یې د یادې جرګې د غونډې مشري کولول چې ولسیرګې ته د څلور راغلو کاندیدانو اسناد څېړلې او هیڅ سنځ نه لري. د وی څلور تنه کاندید وزیران چې نن یې د تنمونه پولیس کې دي د دوی د اسناد د څېړنو سره سم دوه تابعیت نه لري. د دفاع وزارت لپاره کاندید شیر محمد کریمی، پهونی وزارت کاندید ګلزلمبه یونسی، کله پرختیا وزارت کاندید نصیر احمد رانی او حج اوقاف وزارت کاندید فیض محمد عثماني نن ولسیرګته ورغلیو. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په هلمند ولایت کې د یو منشخون کې په ګډون 15 وسلوال نیولې دي. د ملي امنیت عمومي ریاست په اعلامیه کې ولسیوي چې د تازه ګل په نوم یو تن چې د شز جامع په تن وي او د دې ولایت په خانشین ولسوالۍ کې د سړک غاړې مینونه ځای پر ځای کول نیولې دي. اعلامیه همدارنګه زیاتوي چې د دې ریاست منصوبینو د یو لړ عملیات پر مهال په دې ولایت کې 15 نور وسلوال هم له یوې اندازې وسلې سره نیولې دي. د افغان میرمنو شبکې له افغان حکومت څخه د ولسوالۍ په شوراګانو کې شروع ته د 25% سهم ورکولو غوښتنه وکړه. د دې شبکې غړونن په کابل کې د وی غونډې پر مهال د هیواد په چارو کې د شوزو وانډه سمبولیک وبلل او زیاته کړل کڅ څنګه چې شای ورته پاملرنه نه ده سوي. د دې شبکې وی غړي روبینا له ټول افغانانو وغوښتل چې د شوزو د فعالیتونو په وړاندې خندونه جوړ نه کړي.
ما خوان مشارکت مساوی
دا وای مش په لمړی قدم کې د ولسوالۍ د شوراګانو په ساته د خوندو لپاره د مساوی حق غوښتن کیو. په دوهم قدم کې میرمن لپاره د مساوی امکاناتو غوښتن کیو. دا په داسې حال کې ده چې تر دا مهاله د افغان حکومت لخوا د ولسوالۍ د شوراګانو د انتخاباتو په اړه کار نیټه نه ده په ډاګه سوی. او د بشري حقوقو د سر سازمان په کابل کې د یو راپور د خبرولو پر مهال ویل چې په افغانستان کې د خبريالانو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی دی. د دې سازمان د آسیا د برخې مرسیال فلم کاین نن په کابل کې ویل که په دې هیواد کې د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالی پیښه دوام وکړي نو د بیان او مطبوعاتو ازادي ته زیان ورسیږي. شغلی کاین اندیشنه څرګنده کړه چې په افغانستان کې خبريالي له خطرناکو دندو څخه شمیرل کیږي. نو موړي ویل چې په دې اړه د افغانستان له حکومت سره خبرې کړي او هغوی په دې برخه کې د همکارۍ ژمنې ورسره کړې دي. دا وتر د مهاله پوری آزاد رادیو څخه د افغانستان خبرونه د سیمه او نړۍ خبرونه اجمل ان وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما اعلان وکړ چې د جګړې او اقتصادي رکود له کلونو وروسته نور د بحران سویره نشته او د امریکا متحده ایالاتونه پیاوړي دي. د سې شنبه په ورځ ملت ته په خپله کلنۍ وینا کې باراک اوباما په ډېره سخته د امریکا د متحده ایالاتونو د اقتصاد د بیا راژوندي کولو امتیاز ځان ته ورکړ او وی ویل نور د دې وخت را رسیدلی دی چې د جګړې او اقتصادي بحران پاڼي واړوو. په داسې حال کې چې د نومبر د میاشتې د انتخاباتو په نتیجه کې د امریکا د سنا او د دې هیواد د استازو د مجلس کنټرول جمهوري غوښتونکو ترلاسه کړې دا ملت ته د ولسمشر باراک اوباما لومړنۍ کلنۍ وینا ده. په نړیوال دریز اوباما د امریکا د خيار ډول مشرتابه غوښتنه وکړه چې پوزي زواک او قوي ډیپلوماسي سره یو ځای کړي. اوباما ویل واشنگتن د روسي له تیری سره په مخالفت او د اوکراین د دیموکراسي په ملاتړ هغه اصل وساته چې لوی هیوادونه واړه نقشې لاندې کولای. ولسمشر باراک اوباما د ایران په وړاندې د نوو بندیزونو پر خلاف هم خبرداری ورکړ چې د په وینا د تهران سره به د دې هیواد د اټومي پروګرام په اړه خبرې اترې له ستونزو سره مخ کړي او هوډ یې څرګند کړ چې د دا ډول نوو بندیزونو سره به مخالفت وکړي. بلخوا د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي ملت ته د امریکا د ولسمشر باراک اوباما وینا څرګنده کړه چې د امریکا متحده ایالات غواړي پر نړۍ واک وچلوي. نن په کلنی خبری کانفرنس کې د خبرو پر مهال لاوروف وویل دا نظریه چې موږ لومړی نمبر یو او ټوله نړۍ باید دا ومني د امریکا د متحده ایالاتو د فلسفي مرکزي برخه ده چې د اوباما په څرګندونو کې ښکاره شوه. لاوروف زیاته کړه داسې ښکاري چې د امریکا په اصل کې شامل دي چې ټولې نړۍ ته اصول دکته کړي. د لاوروف دا څرګندونې هغو ته ورته دي چې د ولسمشر پوتین په شمول روسي چارواکو په دې وروستیو کلونو کې کړي. په ځانګړې توګه د روسي چارواکو لخوا دا ډول څرګندونې په تیر یو کال کې چې د اوکراین د کړکیچ په سر د روسي اړیکې له لویدیځه واشنگتن سره خړې پړې شوې زیاتې شوې دي. بلخوا د بخنی نړیوال سازمان د روسیې پر هغه قانوني طرح سخت انتقاد کړی دی چې له مخې نامطلوب بهرنیو سازمانونو باندې بندیز لګول کیږي. د بشري حقوقو د څار د ډله چې مرکزی په لندن کې دی وایي د دې طرحې مسوده چې باید د روسیې پارلمان یا دوما لخوا تصویب شي یو بل نه خده چې په روسیه کې چارواکي غواړي د عامه انتقادونو لپاره سهاره تنګ کړي. پرون د بخنی نړیوال سازمان په مسکو کې د خپلې ادارې د مشر سرګی نیکیتن لخوا ویل داسې نظریې چې اساسي ازادیو ته ګواښ دی ډیر کله د روسیې په پارلمان کې راپورته کیږي چیرې چې د متحدې روسیې واکمن ګوند اکثریت لري. په اسرایلو کې پولیس وایي یو فلسطینی د تل ابیب په مرکزی سیمه کې په یو بس کې څو تنه په چاړه وهلي دي. د پولیسو ویاند ویلي چې پولیسو دغه سړی مخکې لدی چې وینسی په ډزو ټپي کړی دی. پولیس وایي دوی نه پوهیږي چې څومره کسان به د چهارشنبې د ورځې د سهار وختي په دې برید کې په چړو وهل شوي وي، خو د اسرایلو رسنۍ وایي لس کسان په دې برید کې ټپیان شوي چې د درې کسانو روغتیایي وضعیت یې ښه نه دی. په تیرو څو میاشتو کې د فلسطینیانو په دا ډول بریدونو کې په بیت المقدس کې تر لسو پورې کسان وژل شوي دي. دا تر دې مهاله خبرونه.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل کې غواړي زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه واوري او هم نور مطالب ولولي او له دوستانو سره شریک کړي. ازادي راډیو ډاٹ کام یا ازادي راډیو ډاٹ اورګ ته ورسی. پکې چې وړاندې مو ویل افغان ولسمشر اشرف غنی په دوه ورځني سفر ترکمنستان ته ولاړ. د افغانستان د سوداګرۍ خونه هیله لري چې دا سفر به له اقتصادي اړخه افغانستان ته ګټه ورتمام سي.
درې لحاظ هم د ترانزیت په لحاظ، هم د تجارت په لحاظ او هم د سرمایه‌ګذارۍ په لحاظ باندې ترکمنستان خاص اقتصادي اهمیت لري. زه امیدوار یم چې په دې سفر کې هغه تعهدات چې مخکې وو د هغې نه علاوه نوي تعهدات عملي وشي.
نن د افغانستان د حکومت د نوي کابینې څلورو کاندید وزیرانو خپل کاري پروګرامونه ولسي جرګې ته وړاندې کړه. د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د کلنۍ وینا غټ کې هم په یو راپور کې دراوره و چې په افغانستان کې د هغې وخت ماموریت اشاره پکښې کړې ده. کومو ملتي اوکراین او د خبرونې په دوهم نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی هم اوریدلی سي. له ازادي راډیو سره اوسئ. تاسی ازادي رادیو اورید خبرونه په لومړی مطلب کې دي ته ورځو چې ولسمشر اشرف غنی نن د ولورپوري پلاوی په مشرۍ د ترکمنستان مرکز اشقابات ته ولاړ. ولسمشر به په دې دوه ورځني سفر کې خپل ترکمنستاني سیال قربان قلی برتي محمدوف سره په دوه اړخیزو اړیکو او د سیمې پروان وضعیت خبرې وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ خونی چارواکي بیا د سفر له اقتصادي پلاوه ګټور بولي او وایي ترکمنستان لیوالتیا لري چې د افغانستان د قانونو سوداګرۍ او ترانزیت برخه کې پنګونی وکړي. تفصیل له کابل د اسد الله لودین پر راپور کې.
ولسمشر اشرف غنی به ترکمنستان ته د خپل سفر پر مهال د هغې هیواد له چارواکو سره په سیاسي، سوداګریزو او اقتصادي اړیکو او دغه راز د سیمې پر روان وضعیت بحث وکړي. د جمهوری ریاست خبر پاڼه وایي چې ولسمشر د چهارشنبې په ورځ په یو دوه ورځني سفر اشقابات ته ولاړ او د جمهوری ریاست د لومړي مرستیال په ګډون د بهرنیو چارو، سوداګرۍ، قانونو او یو شمیر نور وزارتونو سرپرستانه ملګرتیا کوي. د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال سراج الحق سراج د دې سفر د هدف په اړه ازادي راډیو ته داسې ویل:
رئیس جمهور
دای وای ولسمشر اشرف غنی د ترکمنستان د ولسمشر په بلنه د هیواد تخپل دوه ورځنی سفر پیل کړی چې هدف د افغانستان او ترکمنستان د اړیکو پیاوړتیا ده. له دې سربیره به په دې سفر کې دواړه لوري په اقتصادي او امنیتي مسایلو هم بحث وکړي. دا جمهوری ریاست ته رسیدو وروسته د ولسمشر اشرف غنی لسم سفر دی چې بهرنیو هیوادونو ته کوي. د ولسمشر نه نور سفرونه تر ډیره د سیمه هیوادونو او دغه راز لندن، جرمنی او بلجیم ته وو. ولسمشر له دې وړاندې ویلي هڅه کوي چې د سیمه هیوادونو سره د اړیکو د پیاوړتیا په وسیله د افغانستان اقتصاد ورغوي او هیواد له مصرفي حالت په تولیدي حالت بدل کړي. ترکمنستان هم د سیمه د هغو هیوادونو له ډلې دی چې په افغانستان کې اقتصادي فعالیت لري. ټاپي یا له ترکمنستان د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ګازو د لیکت پروژه، د لاجوارد لار، ریل پټلۍ او د افغانستان مصرفي برېښنا هغه پروژې دي چې ترکمنستان ونډه پکې لري. د افغانستان د سوداګرۍ خونه بیا په اقتصادي برخه کې د ترکمنستان رول مهم بولي او وایي دا هیواد کولی شي په بیلابیلو پراختیایي برخو کې پانګونه وکړي. د دې خونې مرستیال خانجان الکوزي له ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله وښوده چې په دې سفر کې ځینې تړونونه وشي.
ترکمنستان خاص اقتصادی اهمیت لري. زه امیدوار یم چې په دې سفر کې هغه تعهدات چې مخکې وو داغې نه علاوه نوي تعهدات عملي وشي او په دغه ترانزیتي لارو او په دغه مسایلو باندې کار شروع شي.
څېړونکي هم د افغانستان د امن او ثبات لپاره په اقتصادي پیاوړتیا ټینګار کوي او وایي که افغانستان اقتصادي پلوه پرمختګ وکړي سولې ته لاره هواریږي. دوی دا سپارښتنه هم کوي چې که د افغانستان په اقتصادي پروژو کې د گاوند او سیمه هیوادونه ښکیل شي بیا نو دغه هیوادونه هم د امنیت له ټینګښت سره صادقانه همکاري کوي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیک ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي رادیو د سهار له وو د ماشم تر وو بجو پوری د پرمنځنی چپا دولس شپرنوی او د اف ام پرسل اشاره پنځه چپا په ټول افغانستان کې واوري. ومردل چې ولسمشر اشرف غنی ترکمنستان ته سفر کړی. دا سفر داسې مهال کېږي چې د افغانستان د حکومت څلورو کاندید وزیرانو خپل کاري پروګرامونه ولسی جرګې ته تشریح کړل. د دفاع، پوهنې، کلیو پراختیا او حج او اوقاف وزارتونو ته کاندید وزیرانو د چهارشنبه په ورځ یعنی نن ولسی جرګې ته ویل که چیرې د باور رایې ترلاسه کړي اړوند وزارتونو کې به خپل کارونه په اساسي ډول پر مخ بوځي. ټاکل سوی په راتلونکو ورځو کې پاتې نور کاندیدان وزیران هم ولسی جرګې ته ولاړ سي او خپل کاري پروګرامونه تشریح کړي. د ولسی جرګې د غونډې ته زموږ همکار رحمت الله افغان ورغلی و او همدا شېبه په سټوډیو کې دی. افغان صاحب مهرباني وکړئ دغو کاندید وزیرانو څه پروګرامونه درلوده؟
بله، ملي دفاع، پوهنې، کلیو پراختیا، حج او اوقاف وزارت او کاندید وزیران وای د بریالیتوب په صورت کې به اړوند وزارتونو کې بنیادی تغیرات رامنځته کړي. ملي دفاع وزارت کاندید شیر محمد کریمی وای کچیر ولسی جرګې ورته د باور رای ورکړي له پاکستان سره په تکتیکی کچا د اړیکو ساتل به د کار په لومړیتوب کې وي. ښاغلی کریمی خپل پروګرامونه داسې بیان کړل:
اسما و انکشاف مدیریت رهبری در قدمه های تکتیکی و پراتیفی و رهبری جستجوی طرق بهتر افغانی بر اجرای عملیات ها در صورت عدم موجودیت حمایه هوایی بین المللی دور نگاه داشتن اردوی ملی از تمایلات سیاسی، گروهی، قومی و زبانی تمرکز روی انکشاف قابلیت های کشف استخبارات و در نظر داشت کرکتر جنگ فعلی رابطه معقول و هماهنگی لازم با کشور پاکستان در سطح تکتیکی.
ښاغلی کریمی له دې وړاندې د افغانستان په ملي دفاع وزارت کې د لوی درستیز دنده په غاړه درلوده. په ورته وخت کې پوهنې وزارت کاندید ګل زلمه یونسی وایي که چیرې ولسی جرګې ورته مثبت رای ورکړه دې وزارت کې د پراخ فساد مخه به ونیسي. هغه وویل
در مورد ما با تاسف مرض کشنده فساد با شدت رخ نکرده است، باید طبق جزء 3 ماده 75 قانون اساسی به شدت برچیده شده و از بین برده شود. اگر تعصبات، فساد، مداخلات و برخوردهای ناسالم از معارف برچیده نشود و حال معلمین توجه نگردد، کیفیت تدریس و شرایط تربیتی جوانان بالا نرود، بدون شک معارف بی کیفیت و عدم اعتماد مردم برخوردار شده، در زمینه توسعه و انکشاف مدارس دینی از وعده‌های میانتی و ناممکن پذیر نموده، ضعف سیستم نظارت و ارزیابی از مدارس باید برچیده شود.
حاج اوقاف وزارت کاندید وزیر فیض محمد عثماني د خپل کاري پروګرامونو د تشریح پر مهال ویل د بریالیتوب په صورت کې به په افغانستان کې وستره د افتا جوړوي. اوس هم د ولسي جرګې په تالار کې ملي دفاع وزارت کاندید شیر محمد کریمي، پوهنې وزارت کاندید ګل زلمای یونسی، کلیو پراختیا وزارت کاندید نصیر احمد دورانی او حاج اوقاف وزارت کاندید فیض محمد عثماني د وکیلانو پوښتنې ځوابوي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي سبا او د راتلونکي شنبه په ورځ به له ایجنډا سره سم پاتې کاندید وزیران هم خپل پروګرامونه ولسي جرګې ته تشریح کړي او د یک شنبه په ورځ به کاندید وزیرانو ته د باور یا عدم اعتماد رایه لپاره صندوقونه کې خودل سي. د ولسي جرګې اداري پلاوی ازادي راډیو ته ویلي دي داسې معلومات ترلاسه کړي دي چې له هم په معرفي شوې کابینه کې له اتو تر لسو پورې داسې کاندید وزیران شته چې تحصیلي اسناد او د دوګونی تابعیت ستونزه لري. خو د دې جرګې مرستیال صدیق احمد عثماني چې د جرګې د نن ورځې سرپرستي هم په غاړه درلودل، وویل دوی د دوی پلټنې ښودلې د هغه وزیران چې نن معرفي سوي دي څلور وزیران دوی د دوګونی تابعیت او همدارنګه د تحصیلي اسناد ستونزه نه لري. له دې وړاندې د ولسي جرګې غړیو په خپلو غونډو کې په څو څو ځله دا ټینګار کړی و چې هغه کاندید وزیران ته به چې دوګونی تابعیت ولري او د تایید رای ورنه کړي. خو معلومه به شي چې ولسي جرګه به د کاندید وزیرانو ته د رای ورکولو پر مهال څومره له دقته کار واخلي. بله فریبا جانې،
مننه. افغان صاحب، درنو اوریدونکو ومریدل چې د افغانستان د دفاع پوهنې کلیو پراختیا او حج او اوقاف وزارتونو ته کاندید وزیرانو نن ولسی جرګې ته خپل نوی کاري پروګرامونه وړاندې کړل. کچیر دوی د ولسی جرګې څخه باور رای ترلاسه کړي نو کولای شي چې د وزارتونو وزیرانو په توګه خپل دندې پیل کړي. په همدې حال کې د کابل چاپ یو شمېر ورځپاڼو هم د افغانستان د حکومت د نوي کابینې په اړه مطالب لیکلي چې مهم ټکي بیا هم رحمت الله افغان را سره شریکوي.
کابل چاپ نننۍ ورځپاڼه ولسی جرګې ته د کابینې د معرفي کېدو او افغانستان ته د ایران د بهرنیو چارو وزیر د سفر په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې لیکلي په درې ورځو کې به کاندید وزیران خپل پلانونه د ولسی جرګې غړو ته تشریح کړي او د راتلونکي یک شنبه په ورځ به رایه اچونه پیل شي. د ملي ارمان ورځپاڼې د سرمقالې عنوانده د ولسی جرګې د غړیو درون مسؤلیت وړاندې په سرمقاله کې راغلي. د ولسمشر لخوا وزیران معرفي شول او اوس د ولسي جرګې د غړیو مسؤلیت دی چې باید د دوی تحصیلي اسناد او د دوګونی تابعیت موضوع په دقیقه توګه وڅېړي. لیکوال وړاندیز کوي نه باید وکیلان د سمت، ژبې او د قوم له مخې وزیرانو ته رایه ورکړي، بلکې وړتیا په پام کې ونیسي. د ملي ارمان ورځپاڼې لیکوال اندېښنه ښکاره کوي او وایي که چیرې وړتیا، کاري تجربه او مسلکیتوب په پام کې ونه نیول سي نو د تیر یو کال لاسته راوړنې به په اوبو لاهو شي او بالاخره هیواد به د فساد او تباهي خواته ولاړ شي. انیس دولتي ورځپاڼې لیکلي د ملي وحدت حکومت چارواکو د کابینې په جوړښت کې لا زیات دقت کار اخیستی، داسې کسان یې معرفي کړي چې یادو پوستونو ته واړه وو. د سرمقاله لیکوال هیله څرګندوي چې معرفي شوی کابینه به له ولسي جرګې د باور رایه ترلاسه کړي. همدې ورځپاڼې د ولسي جرګې د مشر خبرې هم راخیستي چې ویلي دي حکومت په تېر یو کال کې د دې جرګې فیصلې نه دي تایید کړي. بلې دولتي ورځپاڼې هیواد لیکلي د کابینې د تایید او یا د رد لپاره د ولسي جرګې پریکړې باید پر ځای وي. د همدې ورځپاڼې لیکوال هم ټینګار کوي چې وکیلان باید کاندید وزیرانو ته له توپیره پرته رایه ورکړي. په ورته وخت کې یو شمېر نورو کابل چاپ ورځپاڼو افغانستان ته د ایران د بهرنیو چارو د وزیر د سفر په اړه لیکنې کړې. سرنوشت په یو جلا مطلب کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف له قوله لیکلي له افغانستان سره هر اړخیزې همکارۍ ته دوام ورکوو. ویسا خپلواکي ورځپاڼې د پخواني ولسمشر حمید کرزي له قوله لیکلي ایران، چین، هند او روسیه کولای شي د سیمه ییزو شخړو په حل کې مهم رول ادا کړي. همدې ورځپاڼې لیکلي ولسمشر غني به له ایران سره ښه روابط ټینګ کړي او د لا پیاوړتیا لپاره به یې کار وکړي. ویسا په یو جلا مطلب کې لیکلي د پاکستان صدراعظم نواز شریف د عربستان له چارواکو سره د افغان طالبانو او داعش په اړه خبرې کړي. وړاندې په مطلب کې راغلي سعودي عربستان ډیر ښه پوهیږي چې اسلام آباد په افغانستان کې د طالبانو په اړه څومره رول لري او غواړي چې د پاکستان له دې ظرفیته له افغان طالبانو سره د نږدې کېدو لپاره ګټه واخلي.
تاسې ازادي راډیو او ری که غواړی زموږ روانه خبرونه د انټرنیټ له لارې واوري او نور مطالب مو هم ولولي ازادي راډیو ډاټ کام یا ازادي راډیو ډاټ اورګ ته ورسی. نن د امریکا ولسمشر باراک اوباما خپلو هیوادوالو ته په خپل کلنۍ وینا کې وویل چې د سپتمبر د 11مې راهیسې په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د امریکا جنګي ماموریت پای ته ورسید. د ویل د 2010 میلادي کال راهیسې د ټولو سترو اقتصادي هیوادونو په پرتله په امریکا کې ډیرو خلکو ته د کار زمینه برابره سوې ده. اوباما وویل امریکا وتوانېده چې د ایران د اټومي پروګرام مخه ونیسي او کېدای سي له دې هیواد سره د اټومي پروګرام په اړه بشپړه موافقه وسي. په دې اړه نور جزئیات ملالۍ بشیر په راپور کې اورو.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن د دې هیواد خلکو ته په خپله وینا کې ویل چې د نوې پیړۍ 15 کاله تیر سوي دي او نوې نسل په دې کلونو کې د دوه اردو او زیات لګښت لرونکو جګړو سره ننوتی. د ویل زموږ همدا نسل په ټول امریکا او نړۍ کې د اقتصادي رکود رامنځته کېدو شاهد وو او اوس هم د ډیرو خلکو لپاره سخت وخت دی. باراک اوباما ویل نن د سپتمبر د 11مې راهیسې د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې زموږ جنګي ماموریت پای ته ورسید. شپږ کاله مخکې په عراق او افغانستان کې شاوخوا 1,000 امریکایي پوځیان او عسکري خدمات تر سره کول، نن تر 15,000 کم پاتې دي او موږ د هر سړي او ښځې حوصلې او قربانیو ته سلام کوو چې د سپتمبر د 11مې را پدې خوا یې زموږ د خوندي ساتلو لپاره خدمت کړی دی. موږ ستاسو د خدماتو څخه منندوی یو. باراک اوباما وویل د وسلوالو قواو د ستر قومندان په توګه زما فریضه دا ده چې د امریکا دفاع وکړم. د دې کار په کولو کې پښتنه دانه ده چې آیا امریکا د نړۍ مشري کوي، بلکې دا ده چې څنګه یې مشري کوي. د وویل کله چې موږ بیله فکره پریکړه کوو، لکه چې د یوې ستونزې د حل لپاره زموږ لومړی خبرګون هغه ځای ته د پوځ لیږل وي، نو موږ په یو غیر ضروري توګه ځان له خطرونو سره مخامخ کوو او د عمومي ستراتیژي څخه بې پروا کیږو چې د یوې بریالۍ او خوندي نړۍ لپاره مهمه ده. همدا کار زموږ دشمنان غواړي چې موږ یې وکړو. باراک اوباما وویل لومړی موږ په پاکستان کې د یو شوونځي څخه د پاریس تر کوڅو پورې له هغو خلکو سره یووالی شیو چې له تروریزم څخه اغیزمن سوي دي. موږ به تروریستان په نقشه کوو او د دوی شبکې به له منځه وړو. د امریکا ولسمشر په خپله کلنۍ وینا کې زیاته کړه چې د دې پر ځای چې امریکایي پوځیان د افغانستان درې ساتي، موږ د دوی امنیتي ځواکونه روزلي دي چې اوس په خپل هیواد ساتي. ولسمشر باراک اوباما
with respect to Iran.
له ایران سره زموږ ډیپلوماسي روانه ده او په لسیزو کې د لومړی ځل دی چې موږ د ایران اټومي پروګرام درولې دي. د ویل له اوس څخه تر پرسرلی پورې دا امکان شته چې له ایران سره یو بشپړ موافقه وسی چې د یو اټومي وسله لرونکي ایران مخه
وبونی.
اوباما همداراز ویل چې د 2010 کال راهیسې د اروپا، جاپان او ټولو پرمختللو اقتصادونو په پرتله په امریکا کې ډیرو خلکو ته د کار زمینه برابره سوې ده. د ویل زموږ په تولیدي برخه کې شاوخوا 3,000,000 خلکو ته کار پیدا سوې دي. د ویل موږ د نوې پیړۍ په لومړیو 15 کلونو کې خپل ځانونه راپورته کړي او د امریکا د بیا جوړولو لپاره لاس په کار سوې یو.
از کابل تا زابل،
لا هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د امریکا جغ آشنا رادیو اعلان مو وارده خو وس محل تاسی ازادی رادیو تا غواجز چی ده سهال و ده ماشام تر و بجو پری خبرونه لری او تاس کولیسی پر منزنه سپا دول از شپش نوی او افم سل اشار پینزه سپای پتول افغانستان که واری. د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر کې ځایی پولیسو یو شمیر کسان نیولی چې ولکیج پښتانه دي. پولیسو دغه کسانو ته له هغه ځایه د وتلو خبره کړې ده. دغه پښتنو د مشال رادیو سره خبرې کړې دي چې پرې په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال سراج زهیر دغه راپورټ برابر کړی دی.
د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې پولیسو د نهې په ورځ یو شمیر د افغانستان او خیبر پختونخوا سره تعلق لرونکي پښتانه نیولې دي. د مشال ریډیو سره خبرو کې د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې کارکونکي خواریکخو او دوکاندارانو وویل چې دوی دلته خپله خواري مزدوري کوي، خو له تېرې ورځې راهیسې ورته د دې ځای پولیسو او رینجرو نوټس ورکړی چې له دې سیمو دي ووځي. په دې اړه د کرک سره تعلق لرونکي ظاهر شاه خټک مشال ریډیو ته وویل
په ډوډیال آزاد کشمیر کې موجود یم، دلته پرون 150 نه 200
پورې کسان نیولی وو، هغه کې اکثریت د پاکستانیانو وو پښتنو. دې اصل خبره خو د افغانستان د خلکو دا خو لکه چې کوم د مردان یا پېښور یا کارک یا کوهاټ یا د بجوړ ایجنسۍ دا خلک دي، نو هغو ته ډېر تکلیف پکې جوړ شوی دی، ځکه چې ارګیسا مزدور کار خلک دي. موقف خو دا تو دا و چې یاره دلته نه به د افغانیان چې دي د کوم چې غیر قانوني دي دا به دې ځای نه ځي، نو هغې په حق کې د خلک هم وو. هغې ریزلټ الټ روان دی، هغه کې پاکستانیان چې دي هغه ډېر خرابېږي، هغو ته خلک نوټسې ورکوي، هغو دوکانونو ته ځي چې بېده دوکانونه بند کوي، تاسو به دې ځای نه ځي.
همداشان د باجوړ ایجنسۍ سره تعلق لرونکي محمد زمان مشال ریډیو ته وي،
پولیس والا لکه تنگول کوي، لکه پاکستانیان لکه د افغانان یو ځای یو ځای نیسي او پاڼې ته وړي، لکه بېګای زمونږ لکه درې کسان نیولي، خو لکه هغه بیا بېرته رایلک له ماخوستان یې رایلک کړل، لکه اشناخ د کارډونه د سارګلي دي او لکه رایلک کړل.
یو بل دوکاندار نیک محمد مشال ریډیو ته وي چې د درې ملګري یې نیولي دي او له هغوی یې اشناخ د کارډونه هم اغستلي دي.
پاکستان نه تعلق لرو او موږ درته کشمیر کې دوکانداری کوو 20 سالو نه مقتدانو سختي وي، دا د سیاري او راځي موږ ته نوټس را کوي او د پښتنو ډېر بد نامو باندې اخلي. موږ د حکومت نه دا درخواست کوو پرویز خټک صاحب نه او تحریک انصاف له سربرانه چې موږ د پښتنو د پښتنه وي چې تفوس یو کې دلته پرون دا رینجر په راسمې تقریبا پښتانه کا هغه افغاني وو که پاکستاني وو، د هیچا تمیز نه کاوه، ټول یو چت کړی دي او د خلکو تر مخې بې عزتي وکړه د پښتنو.
کله چې مشال ریډیو د خیبر پښتونخوا د حکومتي ډلې پاکستان تحریک انصاف د مردان نه د قومي اسمبلی غړي علي محمد خان نو پښتن، نو هغه وی چې د به دا مسله د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک سره هم او د وفاقي حکومت سره هم راپورته کوي. نو موري وي
زما خپل خیال دا وی چې د حکومتي بس داسې طریقې کار په کار دی چې په دې جنگ کې د نورو په ځای راغل نه په کار کنه. نو یو سړی دی پاکستاني دی، شناختی کارډ سره دی، د مردان دی، د چرته دی، د سواد دی او د نو خار دی، او تل دی په کشمیر کې کول بجول سیر روټه غږي او هغه سره بیا د ظلم کیږي.
همدارس کله چې مشال ریډیو په دې اړه د افغان کډوال لپاره د اقوامي متحده د ادارې یونیسیر د ویان دی دنیا اسلم خان نو پختل، نو هغه وی
دا وخت په کشمیر کې تقریبا 15,000 ریجسٹرډ افغانان تنه کیږي، میرپور، کوټلی، مظفرآباد، باغ. نو یو این ای سی آر آزاد کشمیر د حکومت سره په رابطه کې وی، د چیف سیکرټری سره په رابطه کې وی، د یو چیف د پولیس والا خاص طور سے کم لاندې لیول والا پولیس او ټیبل یا سپایان وی، هغه پرې دا انفارمیشن نه دی ورسېدلې افغانان سره. د پی او آر کارډي هغه د پاکستان د قانون تحت څوک زبردستی د پاکستان سره نه سي ایستلای.
کله چې مشال ریډیو په دې اړه د مظفرآباد د پولیسو سره رابطه وکړه، نو یو پولیس اهلکار د نوم نه خودلو او آواز نه ثبت کولو په شرط وی چې دوی پرون یو شمېر غیر قانونه افغان کډوال نیولی او ځینې نور پښتانه یې هم نیولی دي چې لپلټن وروستو به پریښودل شي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو یې ازادي راډیو اوري. پرون په کابل کې د افغانستان او چین ترمنځ د ډیپلوماټیک اړیکو د پیل شپېته مکلیزه ولمنځل شو. په دې مقصد جوړ شوی غونډه کې د افغانستان د ولسمشر په شمول دولتي چارواکو او د چین سفیر هم ګډون کړی و. ملالی بشیر د دې غونډې مهم جزئیات تاسو ته راوړي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په هغه غونډه کې چې د چین او افغانستان ترمنځ د ډیپلوماټیکو اړیکو د شپېتمې کلیزې په مناسبت جوړه شوې وه، له افغانستان سره د چین له همکاریو مننه وکړه او د نړۍ په تمدن کې د دې هیواد د برخې په اړه یې خبرې وکړې. د افغانستان ولسمشر زیاته کړه، که څه هم د افغانستان او چین د ډیپلوماټیکو اړیکو شپېته کاله کېږي، خو دا دواړه هیوادونه پخواني تاریخي روابط لري او له پیړیو راهیسې دا روابط وو او د ورېښمو لارې د دې دواړو هیوادونو خلک سره وصل کړي وو. د ولسمشر غنی په وینا د روابطو په پام کې نیولو سره چین هم غواړي له افغانستان سره خپل همکاریو ته ادامه ورکړي او په ځانګړې توګه چین کولای شي په افغانستان کې د سولې پر راوستلو کې شرول ولري.
او هیله ده چې چین به د افغانستان د سولې تدراتک دی پاره ستر قدمونه واخلي، ځکه چینایان هر شی چې کوي په تدبیر او په ډیر تعمق کوي او اوس چې دوی پښه انشاءالله تعالی په دې برخه کې راغلی، موږ به د ډیرو اقداماتو شاهد اوسو چې هغه ثبات او هغه سوله او روغه چې هم د افغانستان هم د چین او هم د منطقې د ټولو هیوادو په ګټه ده انشاءالله تعالی له دې لار نه عملی سی.
د افغانستان ولسمشر ویل چې افغانستان په سیمه کې یوازینی هیواد دی چې وی کولای سو د نړۍ د دوو سترو قدرتونو یعنی چین او امریکا ترمنځ همکاري ته لار پرانیزي، او افغانستان غواړي د ټولې نړۍ د قدرتونو همکاري ترلاسه کړي. جمهور رئیس غنی دغه راز یو چینایي پروفیسور ته چې د پښتو او چینایي ژبې قاموس یې له 14 کال کار وروسته بشپړ کړی دی، د سید جمال الدین افغان میډال ورکړ. د جمهور رئیس غنی په وینا د دې قاموس چاپول په خپل څرګندوي چې د چین خلک افغانستان سره ژوره علاقه لري. د چین سفیر دانګ شي جون په خپل وینا کې چین او افغانستان د پخوانیو اړیکو او چین ته د افغان مشرانو سفروندو ته په اشاره سره وویل چې چین حاضر دی چې افغانستان سره خپل همکاریو ته دوام ورکړي. د زیاته کړه چین غواړي د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت او پانګه اچونې په برخه کې همکاري زیاته سي، د میس اینک پروژه پر مخ یوسي، او همداراز له افغانستانه د نفت مادینو د رایستلو کار باید پیل سي تر څو له افغانستان سره مرسته وکړو چې خپل اقتصاد پر مخ بوزي او د خپل خلکو ژوند ښه کړي. د چین سفیر دانګ شي جون همداراز وویل چې چین غواړي د دواړو هیوادونو د قانوني او عدلي ادارو پر کچه روابط ژور شي. د چین د سفیر په وینا چین ته د افغانستان د ولسمشر سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ د روابطو نوې فصل پرانیست.
وخت په کابل کې د ماپښین 2:30 دقیقې سوې. اجملن په استودیو کې د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د جمهور ریاست لخوا د اعلان شوو کاندید وزیرانو لړلې څلور تنو نن ولسی جرګې ته خپل پروګرامونه تشریح کړل. د افغان مرمنو شبکې له افغان حکومت څخه د ولسوالیو په شوراګانو کې خزو ته د 25% برخه ورکول غوښتنه وکړه. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما اعلان وکړ چې د جګړې او اقتصادي رکود له کلونو وروسته نور د بحران سویره نشته او د امریکا متحده ایالاتونه پیاوړي دي. او په اسرائیلو کې پولیس وایي یو فلسطینی د تل ابیب په مرکزی سیمه کې په یو بس کې څو تنه په چاړه وهلي.
ازادي رادیو اوري لژمن سره سم د ونیزو پروګرامونو وخت را ورسید. حقیقت څه دی؟ وروسته راځي خو لومړی د انصاف په لټه کې پروګرام اوري.
د انصاف په لټه کې
یو چاغی پسې ورشبلو یا غی پسې ورشبلو یا غی پسې ورشامدی کې ربان ورس تیر شي او ناهیل به تخپل کوټه راځم.
دومره زوري ده نه مکانه په دې کار کې چې نمې څوک دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې دوري خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه حاضر په ګرک وای حاضر کې ان شاء الله موږ ژوندونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې د غخپراونه د لغمان ولایت د لنګار ولسوالۍ یو اوسیدونکو ته ځانګړې شوی چوای وکاله کیږي چې پرې ویجران دي داوا لري، خو اوس چې درې محکمه ګټلې د لنګار ولسوال د دوی په اړه شوی د ستر محکمې پریکړه نه تطبیقوي او دوی ته بیلابیل پلمې کوي.
ایمانم دروزی خان ولا جاشو خدا د لغمان ولایت د لوکال کلی اوسیدونکو یو مشکل خو موږ دغه ځرنج مشکل د درې محکمو راځه فیصله راکړې ده ولسوال نه تلږي خیدغه مشکل ده. هغه خلکو ډینمو فعال کړی دی او بس نو ماشینې فعال کړه پنځه شپږ کاله کېږي دی موږ د دعوې ده شریعت یې راوتل د شریعت په جریان کې غوږ ډینمو یموږ د ژرندې ګالې کې ولګو یموږ ژرندې فعالیت نه و غورځوله.
چا جانب مقابل دی هغه څه نومیږي؟
عبدالنقیب والا جی عبدالمطالب.
او څو کاله کېږي چې تاسو په دې ژرند دعوا درلوده او درېمه محکمه یعنی ستره محکمې څه پرېکړه وکړه؟
د دې یو تقریبا د اووم کال روان ده. اووه کالو کې بل اخره ابتدایه محکمه کې موږ پنا په تمامه سو مرافعه کې لاړه ستره محکمې ته. ستره محکمې هم تایید کړه چې په دغه حدوداتو دغه ساحه دې خلکو ته تسلیم کړي. مکتوب راولېږه لنګار ولسوالۍ ته، ولسوال هغه اجرات ونه کړو فیصله یې تجدید نه کړه ده. همداسې پاتې ده چې لنډې درته ووایم هغه خلک اوس دینموی په حال دغه نه بس استفاده کوي. موږ چې د 1500 کلو د مالیه رسیدونه لري دولت ته مالیه ورکو اوس موږ نه مالیه اخلي موږ غور نه کوي فیصله نه تلیږي.
یعنې د ژرند مالیه اوس تاسو ورکوي؟
موږ ورکو.
دا په څومره ځای کې ده د ژرند؟ د ژرند مساحت څومره ده؟
مساحت خو هغه کده کوم ځای کې چې دی په داوا کې مثال څوار لس متره هغه ده ټول یو متر ارز په دغه ساحه کې ډینمو پال کړی دی اوبه یې دماو کړي دي اوبه مخه بند کړې د ژرندې وتاق ته ده اوبه پورته شي ژرندې وسې موږ تهسې ده ځمکې غوندې هواره دي دیوالونه یې غورځېدلي هواره پراته ده
هو اوس غوښتنه هم څه دی تاسو څه غواړئ
موږ دا غواړو ولسوال نه چې موږ هلته عریضه وکړل درې محکمو موږ ته فیصله په لاس راکړه هغه جانب مقابل هم په ولسوالۍ کې موږ جزیه نه منو بس وروره څوک دا نه شي دا حکم نه شي کوی هغه دا نه کې چې مټې دیواړې دلته جاتان راغله وویلې چې بس دا متمرد ده باید سرنوالي ته معرفي سي محباس ته واچوي دا کار دا نه کوي کلي کې هم نارې وایي ولسوالۍ کې هم نارې وهي ولسوال داسې نه کوي چې محباس ته واچوي دا دې ته مجبوره کړي چې دا خپل ډینمو لرې کړي موږ د ژرندې واده موږ دغه غواړو
موږ د روزي خان د غستونزه د الینګار له ولسوال قاضي حبیب رحمان سره تر حق ده
ما خو تاسو مخکې م ارز وکړو چې دغه مسله یو حقوقي مسله ده او دوی غواړي چې هلته تخریب وشي
او تخریب یعنی څنګه
هغه دوی وایي چې موږ په دې باندې اله قناعت کوو چې دغه بند تخریب شي او د موږ طرف ته اوبه ټولې پاتې شي او د سترې محکمې پرېکړه چې څنګه ده او د محاکمو ثلاثه وو هغې کې د سره د تخریب ذکر نشته دی بل فقط دومره خبره ده چې هغه سړي ته دا خبره ورسیږي چې ته په دې موضوع کې دخیل مه اوسېږه
دا دومره ده یعنی دا عبدالنقیب خان تاسو یې نظر د دغه فیصلې د مخې حق لري چې هلته ډینمو ولګي
هغه خو د سترې محکمې فیصله شوې ده په هغې کې خو زما نظر او د بل چا نظر د قابل دی
بل درېیمه محکمه وو
او هغه کې د هیڅ نظر نه چلیږي غیر د محکمې د حکم نه
خدا روزی خان دا کوي وای چې دغه ژرند یې منګه ده او د ژرند مخ کې چې دا
دغه روزی خان هم په دې مسله کې چې دی نو دغه په کې درېمګړې دی په فریق دی فریق نه دی
نه دوی وای چې منګه ده او وای د تر زامن یو څو کس یو د ژرند کې شریک یو روزی خان وای چې زه اسناد لرم
دوی په اسناد مونږ هیڅ اعتراض نه کوو دوی باید خپل اسناد د مخکانه مهاجمو ثلاثه نه تیر کړی وي او هغه وی دلته د تخریب امر ورکړی دوی ته منګه زه خپل شریعت نه فارغ یم دوی ته ما لار او خود ل تاسو لاړ شئ دا پیسې کی ته نظر واخلې چې موږ ته حکم وشي چې موږ تخریب وکړو دغه دا
خا یعنی وس تاسو ہدایت دوی ته امداد چاغوی باید لاړ شي بل کوم واخلي چې دلته تخریب صورت ونیسي
دوی تخریب نه بغیر قناعت نه کی خوري
تخریب هدف هم قاضي سی بو بخی کړلګه د صد حقوقي په لوام واضح کی چې هدف هم څه ده
دوی د څه وایي چې دغه ډینامو د دولت ورانه کی او د منګ دغه ته دی وګړه شي دغه د دوی د ډینامو د منځ لاړه شي دلته چې موږ څومره معلومات کوو هغه خلک وایي چې دغه ډینامو ډیر وخت کیږي او هغه سپینګیرو او دغه نور خلکو هم د څه پریکړه کړې و چې هم به ډینامو چالان پاتې کوم بردي جرند ته وګړه شي دوی هغه وخت کې فیصلې ته غاړه نه دی چې د خلکو د منځګړو خلکو
خیر دوی ولې دا کوي دوی وایي چې قاضي صاحب یا ولسوال صاحب دغه د محکمې حکم هم نه د تطبیق کړي دغه ادعا د دوی څومره سمه ده
اصلا د دوی د اخو غلطه ده دوی خپل په دې دی کې ناقص دي دغه فیصله د محکمې چې دغه د تخریب د پاره ذکر نشته ده فقط ما تاسو ته مستیا روزو کو چې ذکر پکې دومره دی چې دغه سړی ته مخکې قاضي حکم کړی چې په دې کې دخیل مو اوسېګا دومره خبره ده او دوی غواړي چې موږ ته د دولت تخریب وکړي نو تخریب علا کېږي چې سارنوالي حکم وکړي او قضا دغه تایید وکړي چې ورته باید دومره دې دومره متره نه حدود اربعه کې تخریب وشي
دوی خو یې موږ د داوا په وخت کې د ډینامو یې خدل شو په داس وخت کې چې په دغه ژرند د داوا و دا څنګه مسله ده
او زه دغه مسله داوا د دې په معلومه دغه سور داوا چې څومره هر څومره ورکه ده په هغه کې به دا خبره ذکر یې زما د ټول یو نیم کال کې زه تلم دغه فکر کوم لږون کار په مقصوده
د څه کومه غم شوه چې تاسو ویلي چې د منطقه کې امنیت نشته او د امنیت د خرابوالي لپاره زدي سیمه ته نشم تلې د څه کومه موضوع شته
ما تاسو مخکې عرض کړ چې موږ سیمه ته تلیو زمنګ ا چې هغه په سر باندې خطر اخستې او هغه ته پاغوي ته مين فخ شو دې باندې شوال ته د اردو خلک حالت دې 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 وزارت داخله خلک ټول تلیو چې دغه موضوع ته ابلاغ شو لدی چې قناه کړي ګوتې لګولې د خور د غلام په نامه چې دې کنه دغه غلام په نامه چې اصل موضوع د غلام دغه نور ارسو چې راځي دغه پکې توفیلی خلک دې دغه د طرف د قضیه غلام دې
ولا بل اور چې غلام موږ سره خبرې وکړي تاسو ویل چې دا دریم غړې دې نن چې بیا روزي
خو ډاکټر دې ډاکټر کوم تاسو ډاکټر یاد کړئ ډاکټر پکې غړې
یعنی دا ژوند کې په دې ژوند کې د ترونو زمان شریک نه دي
زه د دې د قضیه خبر نه ده دا موضوع خو باندې بررسی کړي زه خو قاضي نه یم نه لته کی او دا د سترې محکمې فیصله راغله د کورې کدي تاسو سره دا موضوع شریکې څه باید دغه فیصله وغواړي دا فیصله موږ ته کاغذ راوړه په ټلیفون کار نه کیږي आवाज
او کدي د څه وکړي چې دا فیصله او دا ټول اسناد تاسو ته راوړي تخپل یو ځل بیا تاسو ته مراجعه وکړي تاسو به څه همکاري وکړي دوی سره
سره سل په سلو کې همکاري کوو. دغه کاغذ یې موږ ته راوړی دی. دوی دغه غلام نامې چې دی غلام نامې هلته ګوته لګولی دی، راضي یم او شخص لګولی دی.
یعنی تاسو دوی سره داسې ژمنه کوئ چې پوره پوره همکاري به وکړئ؟
موږ دوی سره بیا همکاري کوو، بیا مس همکاري کوو، خو فقط چې د محکمې فیصله موږ قابل په دې مکلف چې د محکمې مسله تطبیق کړو.
قابل تطبیق نه ده. خب بیا هم دوی څه وخت تاسو ته مراجعه وکړي؟ تاسو څه وخت وخت لرئ چې دوی وګورئ؟
مجلس لرو سبا ته په ولایت کې، بل خواته لاړ شم یو ځای ته
0299020.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپله عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com.
حقیقت صدای
له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري.
درنو اوریدونکو سلام. که د افغاني ټولنې د تعریف لمخې ځوان را واخلو، نو هغه چې شونډې تورې شوی او بیا تر دېش 15 کلنې پورې، په دې توګه د ټولنې ډېره برخه ځوانان جوړوي او همدا لامل دی چې د نورو په پرتله د ځوانانو ستونزې هم ډېرې وي. نو د ځوان نسل د موجوده ستونزو د هواري په هدف مو دا ځل په حقیقت څه د خبرونه کې د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ځوانانو مین ښاغلی تیمورشاه اساقزی میلمه دی. تاسې زموږ پوښتنې او د ښاغلي اساقزی ځوابونه.
خاغلی اساقزی، لومړی ښه راغلاست. په سر کې دا پوښتنه کوم چې د افغانستان د ځوانانو مینیت باید کم کارونه وکړي، کمې څانګې لري او کم کارونه یې تر اوسه پرې کړي دي؟
د ځوانانو مینیت د عمده اهداف څخه د ځوانانو د ظرفیتونو لوړتیا او د ځوانانو فعال ګډون د ټولنې د سیاسي، اجتماعي، کلتوري او فرهنګي برخو کې ده. په دې ته بعد خپله د ځوانانو وزارتونه معمولا په دنیا کې پالیسي ساز وزارتونه دي چې په ملي کچه باندې مثلا د ځوانانو ستونزې څېړي او ستونزې پیدا کوي، چې مثلا د صحت په برخه کې، د ښوونې روزنې په برخه کې، د لوړو زده کړو په برخه کې یا نورو برخو کې.
اجتماعي تاسو که د افغان ځوانانو ستونزې څېړلي، فکر کوئ چې افغان ځوانان په کومو برخو کې ستونزې لري؟
اول خو د افغان ځوانان د بیکاري ستونزه ډېره لویه ستونزه ده په افغانستان کې. فقر ډېر بله ستونزه ده په افغانستان کې، چې فقر هم باعث دغه بیکاري هم باعث د فقر ګرځي. او همداشان د لوړو زده کړو پرابلم ځوانان او مخدره توکې، چې بدبختانه 1.6 میلیون نه زیات ځوانان په نشه یي توکو باندې اخته دي. یو تعداد مثلا د نشه توکو کښت کوي یا قاچاق باندې اخته دي. چمدغه عاملین همداشان زموږ خویندې اجتماعي ستونزې، مثلا مخکې وخت نه ودونه، په زور ودونه، بدور کول، چې بدبختانه بدبختانه زموږ په بعضو ولایتونو کې یو تعداد واړه ماشومان نجونې سپینګي د بد په شکل د قومي منازعاتو په نتیجه کې ورکول کیږي. تاوتریخوالي د ښځو په مقابل کې، دوی ته د ښوونې روزنې او د کار نه کولو حق نه ورکول، د کورنیو دخوانه، دغه ټول مجموع کې د ځوانانو ستونزې دي. او همداشان ځوانان او افراطیت، چې بدبختانه نن یو تعداد زموږ تنکي ځوانان د مخالفینو دخوانه مثلا هغوی ته غلطه معلومات ورکول کیږي، د دین په هکله، د قرآن په هکله انتحاري عملات ترسره کوي،
بله استاد صاحب، فکر کوم چې دا غږ ټول ستوندې چې کمی تاسو یاد کړی دوی مورینا دوه موضوعات دي، یو دا چې د زده کړې برخه او بل دا چې بیکاری. دا فکر کوم هغه دوه د ستوندې چې نور ستوندې ورنه پیدا کیږي. تاسو مشخص په دغه دوه برخه کې مثلا ځوانان د دولسم صنفونه فارغيږي ولې په زرګونه ځوانان اوس هم د لوړو زده کړو مؤسسات ته نه جذبیږي ځکه د هغوی ظرفیت کم دی. دغه شان د بیکاری په برخه کې دغه دوه موارد کراته وایي تاسو څه کړي؟
ډېر زیات مننه. واقعا چې تاسو دقیق وویل چې زده کړه او بیکاری او د دې تر څنګ کې دا روحي هم ډېر مهمه ده. نن کله بیکاری کچا وګوري په زر چنده د افغانستان په هندوستان کې د بیکاری کچا په بنگلاديش کې زیات ده. مګر هم که یو اندي ځوان ته چې په سړک پیدا شوی سړک ژوند کې یو سړک مني هغه یو ملیون ډالر هم ورکړي چې دا یو وړکی شاپ ته ور واچوه دغه یو ملیون ډالر ستا په مخ کې ولي ځکه چې وایي دا زما وطن دی، دا د وطن دوستي روحیه، مسؤلیت پذیري روحیه. دا هم ډیر مهم ده چې ځوانان په منځ کې ترویج شي که په اماراتو کې مثلا تو یو چیرته د سګرټ کولو منع لګېدله د سګرټ څکې کلته سل کسان یې سل تلیفونه پولیس ته ورځي ځکه چې خلک احساس د مسؤلیت کوي فورا پولیس ته راپور ورکوي.
د دې فکر کوي چې د ځوانانو د چارو د مسؤلین د خوښې کښې ول په افغانستان کې نه دي شوي.
طبیعي ده چې افغانستان د هغې ودونو جملې څخه دی چې دغه دېرش کاله جګړې، دغه طالبانو رژیم، دغه د مکاتبو تړل.
فکر کوي سبزی صاحب چې یو بورډ چې په هغې باندې د سګرټو څکولو منع وي موږ دونه نه دي کړي دا څو کاله چې حکومت په پښو ولاړ دی چې حتی داسې د عامه پوهاوي پروګرامونه مثلا په افغانستان کې وکړو؟
طبیعي ده نه یوازې د سګرټ څکولو بلکې همداسې مثلا دولتي ارګانونو سره د همکاری چې دغه سوان اسکان کې ترې اندازه پوره شوې ده اما نه په هغه اندازه چې
دا باید څوک وکړي ستاسو په نظر چې نه دی شوی.
دا موږ باید وکړو تر هغه اندازه پورې چې شوي دي ما درته وویل که نه. او د دې تر څنګ
یعنی فکر کوي په دونه مرستو سره چې افغانستان ته راغلي دا څو کاله چې د دنیا په کچه باندې بې ساري وي په دونه وخت کې چې ونو شوای تر دې وروسته به وشي
مندار خبره او هیله شته ځکه چې دا یو تعداد مثلا په غرونو کې په کمپونو کې په نور په ګاونډي وادونو کې ټول ماجورو په بد حالت کې ژوند کوو د ښوونو روزنو زمینه ورته مساعد نه وو، د تعلیم زمینه ورته مساعد نه وو. اوس ورو ورو یعنی د څوارلس کاله مخکې او تر نن مقایسه وشي مثلا تاسو وګورئ چې څونه تغییرات راغلی د څونه ځوانان مثلا زده کړه کړه ده څونه مثلا د بیکاري کچه ټیټ شوې ده د طالبانو وخت وروسته د 50 نه زیات د بیکاري کچه.
اما هغه مشخصه پوښتنه تر څو بیکاري او د زده کړې برخه کې ځوانان
د ځوانانو د بیکاري برخه کې طبیعي ده چې یو څه ځوانان چې مثلا د سواد نعمت نه کولای بی برخه ده او هغه ځوانان د پاره د بازار خیریه موساتو په همکاري سره د کاکټي د نرسي یا باز نور موسات او باز یو انسټیټیوټونه د نیمه زده کړو په برخه کې چې مثلا شپږ میاشتنی پروګرامونه لري د ارف ای په برخه کې د دوی د پاره بعضې برنامې موږ جوړ کړی دی چې د بار په برخه کې د ژورنالیزم په برخه کې چې نای موسسه سره یو ځای مثلا بعض پروګرامونه په لاره چوری د ځوانانو غږ فیستیوال چې یو برنامه چې موږ درې څلور کاله مخکې په کابل کې جوړ کړ بیا ولایت ته مو وده ورکړه چې په زرهاو کسه ځوانان مثلا وروسته دوی ته زده کړه ورکړه شو په مسلکي ژورنالستان تربیه شو یو تعداد مثلا د دوانې په برخه کې یو تعداد مثلا د رادیو سازی په برخه کې یخچال سازی په برخه کې نور برخو کې په ماکه ماهر کارګران تدې شو د دې تر څنګ سودا موجی کورسونه هم
د کمی نظر خو ورته کار شوی هغه لسغره کیفی نظر فکر کوي چې دغه پروګرامونه چې ول هغه مودې ته په پام سره یا د کسان مخه چې تدریس ویل څنګه فکر کوي چې لای کیفی نظر دوی ته ګټه کړی
دقیقا چې کټریو اندازه پر دې مسله کې شوی دی فکر کوم چې دا ورختیا چې دا زمان یا میاد مثلا شپږ میاشتې لږ وخت دی او همدا و چې مثلا نیم موسغه دی خوشبختانه خپل پروګرامونه چې شپږ میاشتنی وو د ژورنالیزم اساسات چې د ځوانانو مسلکي ژورنالستان تربیه کې هغه یې دوه کال ته ارتقا ورکړ او همداشان نورو موسسات سره هم موږ په تماس کې یو دوی هم دا یې منل ده چې د افغانستان شرایط د پاره ځکه چې کم د ملکار د پاره زمينه مساعد ادي خل د پروګرامونه تر یو کال پورې وغځي چې پروتلونکي کې هغه ځوانان چې موږ دوی ته معرفي کوو ان شاء الله یو کال به دوی په دې برخه کې زده کړي.
او د بیکارۍ په برخه کې د ځوانانو
دویده چې امداس چې مثلا په مونږه د دغلارنه او زمندارینه د یونسف په همکاري په باز ولایتونو کې چې ته ولایتو کې مونږه د ځوانانو د وای سی سی یا یو د انفارمیشن سنټرونو جوړ کړل د چې پاکه د کمپیوټر د زده کړې انګلیزي ژبه د زده کړې د انټرنیټ نه استفاده په څخه دوی استفاده وکړي او دا شان د منیجمنت او ادارې په برخه کې کورسونه دي خصوصا هغه ځوانان چې مثلا دورسون ټولګي نه فارغ شوي دي دا غوی ظرفیتونه کراچ لور تل ده دا غوی لپاره تبید چې په انجوګانو کې خصوصي کمپنیو کې د کار زمينه مساعد شوی ده ځکه چې ځوان
یعنی عملا تاسو د جذب په برخه کې د مسو سره مثلا د خبرې کړې دي
یو تعداد خوشبختانه کړ چې دوی ژبه یې ذکر کمپیوټر ذکر د انټرنیټ ذکر د مثلا یو خپل تمانی دل چې مثلا ځانته پیدا کی او یو چې دا تر بعضی مؤسسه چې موږ پروتوکول درلود دوی ته سی وی ان ایم جوړ کړ مثلا د جاب ات یو ارګنایزیشن د جاب په برخه کې هغه یې سره اکبر سره د نور مؤسسه چې موږ تماس لرو د دې سی وی ان ایم لګری دي چې یو تعداد د دې طریقه مثلا د کار خواندان شوی دی یو تعداد خصوصي کمپنی او مثلا تاجرانو سره غېدلی چې په کمپنی کې مثلا ضرورت لري یا وان بی سیم کمپنی کې یا روشن کمپنی کې یا نریبا یا بل نور کمپنیان ته چې خوشبختانه یو تعداد دوی جذب شوی دي.
مننه حساب دې یو شمیر داسې انتقادونه موجود دي چې ډیر که د ځوانانو لپاره کېږي نو هغه په ښارونو کې کېږي د کلو بانډو ځوانان هیر شوي دي تر کومه دغه انتقادونه تاسو منئ؟
ډیر زیات مننه. دا خو واقعیت ده چې یو علت هم خدا دی چې مثلا دغه نامنی امنیت مثلا دا زوین چې زام نشته چې سره تلین شي پکې او په دې ته بعد زو شخصان چې دلته راغلی ما په اولین کار ما خپل د ولایت نه پیل کړی دی او څلور دېرش ولایتونو ته مې سفر کړی دی او ولسوالیو ته مې سفر کړی دی بیل د ولایتونه
د سفرونو لاسته راوړنې مثلا څه
لاسته راوړنې یو دا و چې د ځوانانو شوراګانو او فدراسیونونه هم جوړ کړي دي په ولایتو کې د ځوانانو د خلینه مې دا غوښ ستونزې ورېدلې دي چې مثلا دوی څه ستونزې لري د بیکاری په برخه کې د کار په برخه کې د زده کړې په برخه کې
څومره بیا تر رسیدګي شوی
ما هغه انګیلات به څه چې مثلا دغه موضوع ما فکر ته وګرځي چې بل اخر باید نور هیوادونه غونډې باید ملي پالیسی ولرو او کله چې وین سره په تماس کې شروع ولر کې په ملي کې چې غواړي چې دا ستونزې ته بنیادی د حل لار پای د هلاره پیدا کی او هلی کی امداد چې د کنوري ودونو غونډه به تاسو د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت به یو ملي پالیسی ولري به دا په اساس ستراتیژي جوړ شي او اکشن پلان جوړ شي دنیا ملار د ټول د چې بورد د مختلفو وزارتونو یو ځای جوړ شو پالیسی باندې کار وکړو د ولایت تلار ځوانانو سره انټرویو غانو کو د ځوانانو غږی واورېده او ستونزې پیدا کړه او د ځوانانو ملي پالیسی جوړ شو او د دولت د خوانه هم خوشبختانه منظور شو چې په تیر اونۍ کې موږ خپل عملی کار په ستراتیژي باندې پیل کړ.
څومره پالیسی فکر کوئ تاسو پالیسی زازه اداره د پالیسی تاسو جوړ کړی څومره عملی شوی ده؟
دا پالیسی خو تقریبا ډېر لږ وخت کېږي چې د کابینې نه پاس شو او منظور شو او نن په رسمي شکل موږ په جیمیک کې کنفرانس درلوده تاسو اعلان هم کړ او قریب دغه د ستراتیژي جوړیږي او موږ به په ځواب د
مخکې بینې ستاسو راشئ او بخې پالیسي نه
نه
یعنې فکر کوئ چې دا څو کاله عباس تیر شوی دی چې مشخصه پالیسي نه ده د دې لپاره چې کار وشي؟
عباس هم تیر شوی نه دی. مثلا بعضی پروګرامونه موجود و جاینت نیشنل یوت پروګرام بولو ځکه چې د پالیسی پاک لدا سونو شو ویلې چې مثلا د ځوانان ارګان چې جا چوبت پالیسی ولري ام دا اوس زمونږ یو تر دین جديد د تاجکستان دی یو دونه دا اوس ډیر وخت کې چې ځوانان وزارتونه لري پالیسی باندې کار کوي تر څو پر ځوانان پالیسی نه لري. خوشبختانه چې ملل متحد هم په خپل وینا کې دا خبره وکړه چې دا د افغانانو لپاره ډیر افتخار زیات چې ډیر هیوادونه افغانستان دا غسل هیوادونو په قطر کې ودرېدل چې ځوانان ملي پالیسی لري او ډېر هیوادونه
ترسره کوي. فکر کوم چې د هر ادارې لپاره هغه ځوانان یې بلې لومړنی اړین شی پالیسی نه ده چې پالیسی د مخمیت کارونه مختلف
دي. دقیقه ده، کاملا دقیقه ده چې بې د پالیسی نه یعنی یو بیا قدنما کېږدی معنا ورکوي او پالیسی هم و مثلا د بعض نور هیوادونو پالیسی په انګریزي باندې جوړ شوی او کاپی پیست شوی و چې چې افغانستان جامع سره سازګاری نه درلوده، د افغانستان د ځوانانو اصلي ستونزې په هغه کې نه و. زیاته ما جرات ونه کړه چې جمهور رئیس څه کوي، خو چې خپل ولي صاحب ته مخکې کړه.
تاسو چې په مرکز کې د ځوانانو ستونزې څېړلې، د افغانستان 4 ولایتونو ته سفر کړی، ځوانانو ستونزې هم څېړلې، فکر کوئ چې د دوی د ستونزو ترمنځ توپیر مثلا د ښاري ځوانانو او د کلیوالو ځوانانو د دوی د ستونزو ترمنځ توپیر څه دی؟ او آیا دغه پالیسي ستاسو جوړه کړې، فکر کوئ که دا عملي شي صوفي سره به دغه ځوانانو ستونزې راکمې شي؟
توپیر خو اول خو په کابل ښار کې طبیعي دی چې همدا خپله اصول چې په کابل ښار کې ژوند کوي د یو نسبي امکاناتو لرونکی دی. مثلا یو معاش لري، که کلی کور کې ژوند کوي د دې توان لري چې مثلا د کور کرایه ورکړي، یو مصروفیت بالاخره یو کار لري. اما متاسفانه زه ولایاتو ته لاړم، ډېر ځوانان مې ولیده چې حتی دغونه پیسې ورسره نه و چې مثلا د ولسوالۍ نه د ولایت تر ښاره پورې لاړ شي. او همدغه وجه وه چې ما چې جنجال کوه چې ولې تاسو کوک نه کوئ، ملخصو نور کوم بل شی کرو، مثلا فکر وکړه چې مثلا د کوکنار په ځای هم ګلپیان وکړه، دغه ګلپي چې د ښار ته چوړې دغه کرایه دغه چې خرڅوو مصرف نه پیسې. کار نشته، زمینه نشته، مونته مادن دپاره کار نه دی شوی په افغانستان کې، صنعت دپاره کار نه دی شوی په افغانستان کې، چې ټولنه صنعتي شي مثلا چې کارګران په مادنو کې په فابریکو کې په کار بوخت شي نور څوک و؟ یعنی واقعا زیاته ستونزه زمونږ کلیوالي ځوانان لري، د ولسوالۍ ځوانان لري. او هغه ځوانان ډېر د خطر په مرض کې ځکه چې مکتب نشته ډېرو ولسوالو کې، بېسواد ځوانان زیات شته هلته. او همدغه تنکي ځوانان دي چې مثلا د مخالفینو دخوانه ډېر زر تېر ایستل کېږي او د مخالفینو صفوفو ته ځي، هغوی سره یو ځای کېږي په انتحاري
پالیسۍ. د دغه ستونزې د هواري لپاره څه لارې چارې په ګوته شوي؟
په دې کې خو طبیعي ده چې ستونزې ټول شناسایي شوی دی او نن ټول رسنۍ ته هم دغه توضیح شو. مهم دغه ده چې د حل لارې په خپله استراتیژیکې چې مثلا په ستراتیژي کې چې موږ زه چور ډېر باندې جدي یم چې دا په درې میاشتو کې باید ختم شي، همدا دی چې مثلا ځوانان او مخدره توکي باید په دې کې موږ مشخص کړو چې په 2015 کال کې څونه ځوانان تداوي کېږي د عامې روغتیا وزارت خونه، څونه بودیجې ته ضرورت دی، څونه ځوانان ته آګاهي ورکول کېږي د مخدره توکو وزارت خونه، او همداشان یو تعداد ځوانان چې مثلا د کوکنارو کښت کوي یا قاچاق کوي هغوی سره مرسته کېږي لنډمهاله تر څو د دې عمل نه لاس واخلي. د لوړو زده کړو په برخه کې مثلا په څه تعداد ځوانان مثلا 2015 کال کې بې سرنوشت پاتې شي؟
تاسو یوازې شمېره وړاندې کوئ که
نه
د ستونزو د یووالي دپاره هم
کار دغه چې ایسه کېږي؟ دا مثلا دا باید شمیره چې معلومیږي باید مثلا پاکستان، ایران یا نور ګاونډي هیوادونو ته تحصیل لپاره واسل شي، دسونه بودیجه کیږي.
هیڅ څوک څه فکر نه کوي چې په خام په دې وخت کې کار شوی نوې خبره وساس پالیسي کې څه ویده وسندوي؟
حتی په دې برخه کې کار نه ده شوی. که کار شوی وای
نو یعنی د ځوانانو د مخدراتو کولې
یو 1.6 میلیونه په دې سړکونو کې متاد نه وای. زه په ستراتیژي کې لیکم چې دا باید تداوي شي، تداوي عام روغتیا وزارت ته وایم چې وشي. په 2015 کال کې څونه کس ځوانان مثلا ته تداوي کوي؟ دوغونه شفاخانه کې دوغونه سلری څه شي ضرورت لري؟ مثلا وای چې دوغونه نشم کولای، باید دوغونه نور شفاخانه په انکشافي پروژه کې دولت باید د لس نور شفاخانه د جوړولو لپاره باید پیسې ورکړي.
دیوان تداوی ته پام کړئ، کوي خیاط هم پام
وقایه تداوی او د شفاخانه وقایه ته بده چې تبلیغات دی، عامه پوهاول دی، د رسنیو طریقه، د شوراګانو طریقه، د ملا مهمانو طریقه، د کلیو د مشرانو طریقه. مثلا دوی ته باید آګاهي ورکړ شي په مکاتبو کې، په پوهنتونونو کې دوی ته باید آګاهي ورکړ شي د خپله د مهدره موادو کښت، تولید، قاچاق او دغه خطرناک عواقب پاک روان دي.
د روسي پختنې په توګه غواړم پختم چې په نوي حکومت کې ستاسو په نظر د ځوانانو ونډه څومره ده، کمرنګه ده او کنه ښه دي مثلا ځوانان؟
لکه څنګه چې په خپل انتخاباتي کمپاینونو کې جناب ډاکټر صاحب اشرف غني او ډاکټر صاحب عبدالله د جزایر صاحب دوی یعنی ار چیرته داس ورځ مې نه یادیږي، داس غونډه مې نه یادیږي چې دوی وینا کړې او د ځوان نوم دې اخیست، چې دوی ځوان باندې پانګه اچونه کوي، د ځوان استعدادونو باندې پانګه اچونه کوي، ځوانان به په کار ګماري، د ځوانانو پراخ ګډون په راتلونکي نظام کې ضمانتوي، د ولسوالانو نیولی تر والیانو پورې، معاونین د والیان، رئیسان د ادارات ډېر کوي چې ډېر ښه ښه رول لوبوي که ځوانان پکې توظیف شي، او د ټولنې ډېره اکثریت تعلیم یافته قشر چې د لساسه نیولې تر ډاکټرا پورې زده کړې ځوانان دي، که د دوی نه استفاده وشي زه فکر کوم چې په راتلونکي کې به ډېر یو مترقي او قوي حکومت لرو، او ایمان لرم چې دوی به په خپل اور باندې وفا کوي. په دې دلیل به وفا کوي چې د افغانستان نننی ځوانان د 14 کالو پخوا ځوانان نه دی. نن په سادګۍ سره نشي کولی چې مثلا د دې ځوانانو څوک افزاري استفاده وکړي. دوی لکه څنګه چې مخکې ما وویل د لساسه نیولې تر پی ایچ ډي په سطحه باندې تحصیلات کړې، زده کړه کړې ده، که نه دوی ډېر قوي عکسالعمل سره به مواجه شي که چیرې د دوی ګډون په راتلونکي نظام کې تضمین او عملي نه شي.
کور مو ودان، ژوندی اوسئ، مهرباني.